زرمات را سره ومنله. د ټول بیا هغه وخت کې موږ داسې شورا جوړ کړه چې د ټولو قومونو شورا جوړ کړه. د پکتیا د ښځو د ټولو قومونو شورا ده، ټول پکې شراک لري. نو دغسې ټولو قومونو هم له موږ نه حمایت وکړو، جنکۍ مکتب ته را سره پرېښودې او کورسونو ته یې ښځې را سره پرېښودې، پروګرامونه چې فرزند د دوی د حقوقو لپاره د صلح لپاره ټول را سره پرېښودې. یعنې زه له ټولو نه ډېر زیات رضایت لرم، ډېر خوشحاله یم، ولسوالانو نه، قومي مشرانو نه.
اوس د نوې برنامې څه شی دی د ښځینه پروګرامونه په پکتیا کې؟ تاسو څه شی لرئ؟ مثلا یوه لویه ستونزه چې درکېږي هغه په پکتیا کې د ښځینه لپاره د انګلیسي د زده کړې کورسونه د سیدانه لري، د ریاضیاتو نه لري، په ځینې تجارانی جوړوي، خو هغه په ډېر موقت ډول
او مونږ په دې کې د انګلیسي کورس تاسو یاد کې مونږ په 2003 کال کې دوه کورس د انګلیسي په علي مخزن لیسه کې جوړ کړل، چې اولین کورس د انګلیسي په دغه کې وو، پکتیا ولایت کې د خوځل لپاره انګلیسي او کمپیوټر. شل نفر په یو صنف کې وو، شل نفر په بل صنف کې وو. مونږ ورته استاد نیولای وو، هغه ته ماش ورکاو او مغلطه علي مخزن لیسه دوه اتاق را کړی ول، چې په هغه وخت کې مدیر د لیسه هم همکاری کوله. بیا یو وخت چې مونږه پیسې ختم شوې معلم ته، پس له دوه کاله مونږ مختوی وړ، پس له هغې نه بیا خپله شاګردانو، هر شاګرد چې یو کال د مونږ له کورس نه فارغ شوی وو، دا وظیفه یې واخیسته په مکتب کې. دوی معلم انګلیسي نه لره، بودیجه یې نه ورته لرله چې معرف لیسې علي مخزن کې انګلیسي معلم ونیسي. بیا هر شاګرد پس له دولس میاشتني کورس له مونږ نه خپله یو سلفي ونیوه، داسې بدون له معاش نه دغه صنف ته تدریس کوو انګلیسي. کتابونه بعضن مونږ کومک ورسره کوو، بعضن خپله شاګردانو کتاب واخیست. ډېر یو ښه سیستم مختلف، بخی ار دغه څلوېخ شاګرد ار صنف کې خپل انګلیسي پروګرام مختوی ور. بیا یو انګلیسي صنف هم جوړ کړ په چکمنوي کې. تاسو باور کوئ چې ولسوال د چکمنوي را سره وو، پس له 12 میاشتو چې زه هغه صنف ته لاړم، هغه صنف پذیرایي ته راووت، په انګلیسي ترانه وویلې. یعنی دا استعدادونه په پکتیا کې شته، کنه کله مونږ همکاري وکړو، کومک وکړو، د نورو کسانو کومک وکړو، ډیر زر به دوی یعنی پیشرفت وکړي. او دغه شاګردان هم ډیر خوش او ډیر خلاص سره ولنه لرله. د چکمنو شاګردان، بیا نور شاګردان، همیشه مونږ د سلکه وخت چې پیسې لرو معلم ته معاش ورکو، بیا وخت چې پیسې ختم شي دغه تمام ټیم مونږ سره د طالبانه، بیا ټیم د چکمنو یو ار شاګرد، بیا لاس کس نور شاګرد دولس مشت انګلیسي درس ورک.
جوان په شیبو کې جوړونکی محبوب شاه محبوب. درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاری، زه محبوب شاه محبوب مو نننی ژوند په شیبو کې خبرونه ته هر کله کوم. آی کله د اهنګر یا پخګر دکان ته تللی یاست؟ اهنګر څه کار کوي او دغه کسب تاریخ تر کومه ځای رسی؟
قلم صنعت اللبوس او دبا د جنگ وسایل جوړوله، د جنگ لپاره لبوس.
اهنګری یا پخګری په افغانستان کې ډیر لرغونی تاریخ لري چې لنوم او کار سره یې اکثره خلک آشنا دي. موږ نن نه خبرونه د اهنګری یا پخګری تاریخ او اوسنی وضعیت ته ځانګړې کړې ده. راځي وګمې جبار خیل ته غوښ شو.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان په ځمکه کې حس شوی، له پیدایښت سره سمې د خپل ځان د هوساینې لپاره فکر کړی چې بیلابیل کسبونه یې رامنځته کړي دي. اهنګري د انسانانو یو لرغونی کسب دی چې د کربندو د اړولو، ښکار او ځان ساتنې لپاره به یې له اوسپنې راز راز وسایل او وسلې جوړولې چې لا هم دوام لري. په افغانی ټولنه کې هم پخګری یو لرغونی کسب ګڼل کیږي او کله چې انسان لومړنی ژوند لار نو له همدې عمله به آهنګران هغه څوک وچی له اوسپنې به یې د انسان د هوساینې لپاره بیلابیل سیزونه جوړول. د کابل پوهنتون استاد پوهنوال لال پاچا ازمن وایي چې آهنګری د فولکلور هغه مادي او مهم کسب دی چې لا هم په هیواد کې شته.
دقیق تاریخ خو څوک د فولکلور نشي ویلی چې زه درته وایم چې دا کسب څه زمانه کومه زمانه کې پیدا شوی دی او څنګه. خو د انسانانو له پیدایښت هغه لومړنی ژوند چې د دوی وو د سمڅو د ژوند نه رانیولې تر ښارونو پورې را رسېدل دا خو د کسبونو نه ډک وو، ځکه خو دوی د خپلې پوهې په بنسټ باندې به یو کار کوو. نو کله چې انسان پیدا کیږي هغه سره سم څنګ کې ورسره ورو ورو د په بدوي حالت کې او په مدني حالت کې دا کسبونه چې دي وده کوي. آهنګري هم دغسې یو کسب دی، یا د وستاکریم یو کسب دی چې د انسان د ژوند سره سم راغلی دی.
د نوموړي په خبره چې افغاني ټولنې ته هم د آهنګرۍ کسب له نږدې ټولنو نه راغلی او له همدې عمله یې دلته هم رواج موندلی چې یو شمېر متلونه او نور فولکلوریک مواد یې هم را انتقال کړي دي. نوموړی د بیلګې په ډول هغه متل چې وایي یو د آهنګر سل د زرګر یادونه کوي وایي چې دا متل له فارسي شفاهي ادب څخه و پښتو ته را انتقال شوی دی. دی وایي چې یاد کسب یو شمېر رواجونه او نرخونه هم رامنځته کړي دي.
خلکو چې کوم کسبونه کړي دي تر سره کړي دي هغه اثرات په فولکلور کې هم ښکاري. هغه که هر کسب وي او زموږ ولسونه چې دي ځان ته خپل کسبه لرل، بیا دا کسبه چې وو هغوی به ځان ته خپلې برخې لرلې. مثلا په کله به چې غنم وشو په غنمو کې به د کسبه برخه بېله وه، هر فصل کې به د کسبه برخه معلومه وه او ولس به ورته وله. ورته کسبه به ډېر مشهور وو، هغه که موچیتوب و هغه که نیتوب و هغه که وستاکاری و وستاکاری که دوی دا آهنگری او دا شیر طول شامل اول.
د کاغلی ازمون په خبره چې دا آهنگری کس پر ولسی ادب هم تاثیر خندلی او په گنو متلونو لندیو او یو شمیر نورو ژانرونو کې یاد شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر بیا وایي کچیرې د انسانانو تاریخ ته وګورو نو د آهنګرۍ کسب پیلامه له حضرت داود علیه السلام څخه کیږي.
په قران کې چې لومړنۍ قصه راغلی ده دا د داود علیه السلام راغلی و الن له الحديد، الله جل جلاله داود ته وایي چې ما د په لاس کې اوسپنه نرمه کړله. او داود علیه السلام صنعت لبوس او دبا د جنگ وسایل جوړول، د جنگ لپاره هغه لبوس هغه زری ته وایي. په تاریخ کې راځي چې داود علیه السلام هغه وخت چې دی کوچنی و لومړي ځل لپاره د ټانک شبي داسې یو شی جوړ کړله چې هغه قلعه نه فتحه کېدله. د جالوت په وخت کې داود علیه السلام داسې یو شی جوړ کړ چې اطراف د هغې من نه تیرکشونه ورته ویستلي وو او هغه ته ټیرکونه ورکړو. کله چې هغه قلعه باندې ورخوشې کړه قلعه یې وننوله او ده به دننه نه یا څوک چې دننه د ټانک وله تیرونه به یې هغه شی به یې ویشتله او په ده باندې به هغې شي ځکه نه راتلله چې دی دننه په دغه اوسپنیز هغه کې بند وه. نو دا وایي لومړني ځل لپاره د ټانک شبي داسې یو شی داود علیه السلام جوړ کړی ده.
د کوثر په خبره چې له دغه کسب سره د ډیر په خوا راهیسې مینه لري او د دغه کسب ډیره برخه یې په کلي کې یاده کړې ده.
کوچنیوالی نه له دې ټکو ټوک سره مې مینه وله. کله به چې د آهنګري شی پیدا کېدل او د کور سره نږدې هغه بازار چې په کلي کې او بیا په ښارو کې چې راغللو په ښار کې داسې د موږ کور سره نږدې آهنګران او عالبي سازان ول. کله به چې دوی ته ودرېدم دغه د دوی چکش و دغه دوی غږ و ټک ټوک به ډېر خوند راکوو. حتی د مکتب په وخت کې ما په یاد کېږي زه چې کله مکتب نه به تللم د لار په سر د مکتب او د کور تر منځ مونږ یو آهنګر و. نو ودرېدو هغه به بیا اخر پټکې را باندې وکړو وایي زه تاسې ولې ودرېږي دلته. طبیعتا د ما د کسب سره مینه ده.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بلغړی داود ناظم بیا د آهنګرانو په خوانیو دوکانونو او د خپل کلي کیسه کوي او وایي چې د آهنګرۍ کسب اوس راکم شوی دی.
په خوانی دوکانونه سړی را یاد کی ډیر یو عادي دوکان به و ډیر په صادقانه لهجه او څیره باندې واغه آهنګر ورته ناست و او خپل هغه مشتریانو سره به هم داسې رویه کول لکه د کلونو کلونو ورورې چې زمانی کده خدایو به خیغه به همیشه یو آهنګر هر کار کې به چې اوسېده د غذا کې به یو آهنګر ډیر نږدې ملګرتیا ورسره درلودله. نو بیا باید هغه بیل و کلنگ و چک و شود اغا شهان پا اغا بانده دیر که جوده ول. اما اوست دقا رواج زکل گذاره کم کاری ده ما پا نظر چه ستر فابریکی جوده شوه ده اغا فابریکو پاسته سر اغا سچه ده طولن ضرورت وی پا په ډیر اسانه ورزانه جوړوي او بازار ته وړاندې کوي.
خغله ناظم وایي چې د آهنګری په دکان کې یو ډول مرتب او منظم آهنګ هم موجود وي چې له دغه غږ څخه ځانګړی خوند اخلي.
بل ډیر ښه یو ورزشي حرفه ده دا. دا درانده درانده مرتولونه جگوی و درب و درو بیشه دا وحی او بل دیدوی ترمنز یا یو عجیبه همه هنگی سره بینی چه دو انگران یو دیدی وسپنی دیخا با ولار و یو بای دیخا تا ولار و او پا نوبت سره بای دا چکشونه پا دی وسپنی ورکول اغا نرمشوی وسپنی بانده اغا با چکشو واحه پا این ثانیه که یو ثانیه رو سو دب واحه بیا نو دا با ندی دوی پا سرو سره لگیدل او سر قیسه با ایم کولی پا این وقت که دیر خیل یو همه هنگی با دی دوی ترمن سری لیده یو وروری و صداقت بای لیده
دا کندهار اوسیدون که دخبل کلی دا آهنگرانو کیسه کوی او وایی چی پخوانی آهنگری پا انعنوی شکل و او مست بایی ایوازی غنم او نور حاصلات خیستل خو په اوس وخت کې آهنګران یوازې پیسې اخلي
په خورتوي آهنګرانو معمولا په ورسره کې څه وړ اومدي بدغه کولو ده لورو بیلو کلنګو وسایل جوړول یا بیا غتیره ور څه پڅ پیسو به ورته تیر کول په ور کې معمولا د ابتدایي د زراعت ته کرین وسایل بدی جوړول آهنګر زموږ یو کلی کې آهنګر او خالق داد مې د یو زو مثل مشیل از ما په یاد شي دغه هر په پیش وړه او د کلیوال لپاره به دغه شان جوړول بیا به دغه شان په مقابل کې به موږ د دې په کال په اخر کې غنم او په ژمن کوم دلاندې په کولو باندې یو ټوټه برخه به موږ ټولول د دې د خوراکي ضرورت وبیا څلور پنځه کلی شي دا هنګری نه ولا دا به موږ ته برابرول نو هنګری په دغه شکل باندې وو اوس تقریبا اکثر لکلو سو وتل د په جنو کلو کې زیاتره بازار تر غل د تجارتي شکل نه ولا په خو هنګری په انانوي توګه دغه شو سپاره او مالو لوګر زمبر د وسایل سو شي نو ما خن تاسو به خسر ماری پلانه هغه اوس به لمنځ تلل دي په کله کې وو کولنګ سپاره او یوم لوګرو زمبیلو خړو د قانوني وسایلو بیلچاو بیلو کولنګ رښکو د لورولو د غنمو د درو لورو کړکۍ او شاخو چار شاخو دغه وسایل به انګر جوړ په بازار څخه چا ناخستو د خلکو ضرورت په غتبی توګه په خپل موه چاپیرال کې پر کېدل
دی وای چې په کابل کې وکوڅه د آهنګری د کوڅې په نوم مشهور ده او په یو شمیر نورو لویو ښارونو کې هم ځانګړي کوڅې موجود دي په آهنګری کې له کوم وسایلو کار اخیستل کیږي د کابل ښار یو آهنګر شیرین مغغولې هغه وایي
منګ آهنګری کار کوو زه غفلن د منګ اندغه قلم د چاکوش ده دغه ده سنگدان ده کوره ده ودان ده دغه شیانو کې منګ کار کوو دنده کسب دغه ده میراثی ده زمنګ د پیغمبر نامنګ ته پاتې او د پیغمبر نن د سلسله فلسره زمنګ پلارونه او نیکونه کار کړی دی اوس فیلان منګ خپل کار کو
نو موړې وای چې ټول آهنګران ځان د داوود علی سلام اولاد غړي ځکه دا کس دوی ته په میراث لنیکونو ورپاتې دي
د غنګری ډیر قوت کوي سزوانی زوانی د پکار لري سپنګیره سولې بیا د لاس نه کیږي نو مجبوره یا زوی ته یا وراره ته دا کار ورته سنیم کې هغه وړاندې بوزي او منګ به ځتی کار
له ښاغلی شیرین نه مو پوښتل چې دوی کوم کوم توکي جوړولی شي او بازار یې څټول دی هغه وویل
لور ده شکوش ده قلم ده تبر ده دغه ده کولنګ ده د بوټو دغه تیشي دي د رګو تیشي دي دغه شان موږ جوړو مختبیلی دي دغه شان جوړو فروشه ده موږ خو په خبر خراب کړای څه دا دغه جنور دغه ټوټي پټي وسپندې وړي هلته ځوبوي بیرته یې رالیږي بې کیفیته ده یو مسلمانې وړي چې په رګي یا په یو څه شي ولګي د خولې داسې پرچی پرچی دي دیا کیږي او زمونږ څه با کیفیته ده اکثر نه جوړو امه غرزان خلک اخلي دا ښه شی نه اخلي
سلام.